د سهار لاس پچشوي د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر د قادر جلالوف په تخنیکی لار شوونه وړاندې کوم شی چاري په روانه خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د امنیت په برخه کې لوی مهم غونډه خبرو او دا به هم واوري چې برلین له کابل وغښتل چې له واشنگتن سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو خو لومړی به خبرونو ته تم شو صفي الله ستانکزی اوروي
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو او نورو مهمو مسایلو پر سر به نن له دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت له رئیس سره خبري وکړي د بدخشان په کوفه ولسوالۍ کې په یو برف کوچ کې شپږ کسان مړ شوي او د څو ولسوالۍ لارې بندې کړې د ایران له 4.2 میلیارد کنګل شوي پیسو څخه به نن په لومړۍ مرحله کې 550 میلیونه بیرته خلاص شي اوس هم پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو د غرض د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت بحث کوي د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایاند نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل په غونډه کې بعد امنیت شورا یو غړی د څارونکو په توګه هم حضور ولري
جلسه د کاکر خپلواک کمیشن لور رهبری کیږي خپل د ولسمشریزو کاندیدانو او درې امنیتي چارواکي چې د کورنۍ چارو وزارت دفاع وزارت او ملي امنیت څخه دي او همداشان د کاکر خپلواک کمیشن د ملي امنیت شورا څخه هم ورته بلنه ورکړې چې نمائنده د ناصر پرتګال ته شتون ولري
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کاندیدانو کمپاینونه رسمن ثبت پیلېږي او د دغو انتخاباتو په وړاندې ناامني یو لوی ستونزه بلل کیږي د بدخشان چارواکي وی په کوفه ولسوالۍ کې یو برف کوچ په کسان لاندې کړی چې د یو مړی راستل شوی دی د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن ازادي رادیو ته ویل دا برف کوچ پرون شپه د کوفه په چشم دره سیمه کې راغلی چې شپه کسان یې مړه کړي او مالي تاوان هم اړولی دی هغه ویل امنیتي ځواکونه او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې کمیټې تر اوسه د یو کس مړی راویستلی دی ښاغلي فروتن ویل په کوفه کې چې یوه لرې پرته ولسوالۍ ده د دې برف کوچ په راښکته کېدو سره د اوو نورو ولسوالیو لارې بندې دي چې بیرته خلاصولو ته یې هڅې روانې دي د نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ کې به می چاودنی دوه کسان وژلي د نورستان امنی قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې لومړی قرباني ملکی کس وو او دویم کس هم یو پولیسو چې له سختو ټپونو وروسته نن شنبه ساور کړی ده پیښه تیر ماښام په وایګل کلی کې شوې چې لای مسولیت چا نه دی منلی په تیرو دریو میاشتو کې دا درېمه چاودنه ده چې په دې کلی کې ترسره کیږي او د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي روان کال تر پایه به نږدې 15 لک میوه لرونکي او بې میوې نیالګي په خلکو وبېشي د کندوز د کرنې عامر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو ته ویل په دې نیالګیو کې 200 زره میوه لرونکي 260 زره بې میوې او د انګورو او 100 زره تاکونه شامل دي او دوی هم د سمې ساتنې لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې لري اخو ځینې بزګران او باغلرونکي وایي چې د نیالګیو لکینول سره ښه ګټه ترلاسه کولای شي بیا هم خرغلی ایرانی چارواکي تمه لري چې سرلنن څخه د دغه هیواد د کنګل شوی پیسو لومړی برخه برته خلاص شي په ایران د نړیوال ټولنې د بندیزونو له امله د 4.2 میلیارډ کنګل شوی پیسو جملې څخه به په لومړی مرحله کې 550 میلیونه برته خلاص شي امریکایي چارواکو ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره د یوې موقتی موافقې لمخې به د پیسې د فبروري په لومړی او یا هم په نورو ورځو کې ایران ته ورکړل شي موقتی موافقه په نومبر کې ترتیب شو او شپږ میاشتې دوام وکړ چې د جنوري له لومړۍ څخه لیشوه د دې موافقې لمخې ایران د یورانیم د لوړې کچې غني کول بندوي او په جواب کې به نړیواله ټولنه په دغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه راکم کړي د سوریې لپاره نړیوال استاذ اختر ابراهیمی نن د نړۍ له مشرانو بهرنیو چارو وزیرانو او دفاع وزیرانو سره د منشن په امنیتی کانفرنس کې ویني ابراهیمی یو ورځ وروسته د جرمني ته ولاړ چې د جنیوا دوه غونډه چې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره جوړه شوې وه پرته له بنسټیز پرمختګ پای ته ورسېده د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس د جنیوا دوه غونډې په اړه وویل
د اوباما اداره په دې عقیده ده چې په جنیوا کې سره راغونډېدل مهم و څو یو پروسه پیل شي فکر کوم لکه ما او نورو چې ویلي هیچا د دې پروسې د پیل تمه نه درلوده دوی توقع درلوده چې دغه پروسه به پیچلې او ستونزمنه وي اخدر ابراهیمی غواړي چې د منشن په غونډه کې د خپل وړاندیز لپاره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لري نړیوال ملاتړ راجذب کړي. ټاکل شوی ده چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي د فبروري په 10مه بیا خبرو ته کښیني. او ټاکل شوی ده چې د یوکراین د اپوزیسیون مشران نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي. دغه ناسته په جرمني کې د منشن د امنیتي کانفرنس تر څنګ کیږي. یو ورځ مخکې تر دې د یوکراین پوځ له ولسمشر ویکتور یانکوویچ څخه وغوښتل چې د هیواد د ثبات لپاره بیړني ګامونه واخلي. څو له دوه میاشتو را په دې خوا پیل شوي سیاسي اعتراضونه پای ته ورسیږي. جان کیری د جمعې په ورځ د یوکراین د اپوزیسیون ملاتړ وکړ او وی ویل دوی یوکراین د ولسمشر یانکوویچ وړاندیز لا هم نه دی توانیدلی په کافي اندازه اصلاحات راولي او د راتلونکي شراکت حدود پکې خوندي شوی وي. اپوزیسیون دا درکوي چې له قانوني لارې د خبرو میز ته راشي او یو ډول متحد حکومت جوړ کړي. اوس زموږ په باور د اتحاد او دغه اصل پر لوري تګ مهم دی. زموږ پیغام د یوکراین اپوزیسیون او هغو کسانو ته چې نن مو سره وکتل د ولسمشر باراک اوباما بشپړ ملاتړ دی. پرند یوکراین ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې پکې زندانی اعتراض کوونکو ته د بخښنې مشروطه غوښتنه شوې ده. حکومت مظاهره کوونکو ته د بندیانو د خوشی کېدو لپاره دا شرط خیده چې له دولتي ودانۍ به وځي، خو اپوزیسیون دغه شرط رد کړ. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټوله افغانستان کې اوري. افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په درشل کې نن په کابل کې مهمه امنیتي غونډه جوړی شي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل لرو. بیا به واورئ چې جرمني له کابل وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. په افغانستان کې په مخدر موادو یو شمېر رشد کسان د خپلې درملنې لپاره له ډاکټرانو شکایت لري.
ډاکټران روی نه کوي سر سره په کار کې کنځلې کوي او بشوینې شي بس لاندې ولي سل پیپاتیا هوي.
ډاکټران څوی په خبرونه کې به واوري او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د وینې د غوړو د زیاتېدو مسله څېړل شوې.
تقریبا دا وکال کېږي چې البته رینل فیلر د ګودې لرم دې سره د مو کلسترول هم ډېر لوړېږي.
په روانه خبرونه کې مو له یو سړي هم خبره وو چې شپاړس میاشتې په سمندر کې ترای تم وو. د سمندر اوبه د څښاک نه دي، نو د څسکل څه خوړل او څه کول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو د غراز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت بحث کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کاندیدانو کمپاینونه رسمن سبا ته پیلي شي او د دغو انتخاباتو په وړاندې ناامني یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو امنیتي طرحه دوی اونۍ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارله او په هغه کې ویلي چې د رای ورکولو د 6,315 مرکزونو له جملې د 414 مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. سالی محمد سالی راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له دریو امنیتي چارواکو او د ولسمشرۍ له یولسو کاندیدانو سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت په داسې حال کې خبرې کوي چې د انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه ناامني ګڼل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل دوی نن شنبه پر همدې بحث کوي چې د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو او بهیر امن څنګه ټینګېدای شي.
په دې کې شک نه شته چې امنیتي ستونزې په افغانستان کې شتون لري. خپل د ولسمشریز او کاندیدان او د امنیتي چارواکي چې د کورنیو چارو وزارت دفاع وزارت او ملي امنیت څخه دي او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیشن د ملي امنیت شورا څخه هم ورته بلنه ورکړې چې نماینده د ناصر په توګه هلته شتون ولري. دا جلسه موضوع یا اجندا د کاندیدانو او د کاندیدانو د موضوعینو د امنیت ټینګښت او د دې ترڅنګ د رایو ورکولو د مراکزو د امنیت د ټینګښت او په دې برخه کې وضاحت ورکول دي.
په ناامن ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو کاندیدان هم ناامني د اندېښنې وړ ګڼي. د په اصل کې د چې دوري یا حمل د شپاړسې مینیټې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو رسمي کمپاینونه سبا یک شنبه پیلېږي او دوی میاشتې دوام کوي. د ولسمشری ځینو کاندیدانو او د انتخاباتو څارونکو ادارو هم ویلي چې په ډاډه زړه ټول سیمو ته د کمپاینونو پر مهال سفر نسی کولی. بلخوا د نورستان والی تمیم نورستانی په ژواک خبری اژانس ته ویلي چې د دې ولایت دودو اویا انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه به په اتلسو مرکزونو کې د ناامنیو له کبله انتخابات ونسی. د څو نورو ولایتونو والیانو او سازمانونو هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو تر ورځې به هڅه وکړي د امنیتي ګواښونو کچه راټیټه کړي.
په کابل کې نن د افغانستان د انتخاباتو او انتخاباتي مبارزې پر امنیت غونډه کیږي. ټاکل شوی ده چې سبا انتخاباتي مبارزې پیل شي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان د ازادي راډیو له یو شمېر اورېدونکو سره د انتخاباتي مبارزې په ارتباط غږېدل لري. البته د دوی نظر یې اخیستی دی. د دغو اورېدونکو نظر سره اورو.
نوم یې عبدالکریم ده، د پکتیا اوسېدونکی یم. دا ډېره ښه ده چې د یک شنبې بعد د کاندیدانو کمپاینونه شروع کیږي او ولس ته به خپل پلانونه او برنامې ښیي، او دا ډېره ښه خبره ده چې یو نوی نظام به منځته راځي او د روان تاوتریخوالي مخه به نیسي.
جاوید یم، د پکتیا یو تن اوسېدونکی. کمپاینونه د کاندیدانو شروع کیږي، کاندید به خپل پلانونه چې دوی لري له ځان سره هغه به ورته بیانوي. نو دا ډېره ښه ده، موږ خوشحاله یو، ځکه چې د دې سره به یو نوی حکومت منځته راځي. داسې یو حکومت به وي چې د خلکو په زړه به وي او خلک به ترې راضي وي. نو موږ ډېره خوشحاله او خوشبینه یو چې کمپاینونه په خیر سره ترسره شي، او زه به شخصا خپل ډېره ونډه پکې واخلم په انتخاباتو کې، او نور خلک هم خوشحاله دي او ټول په انتخاباتو کې پوره ونډه واخلي، او هغه چاته چې خپل د زړه خوښي نوماندي وي هغه ته به رایه ورکړي.
هغه چاته رایه ورکړي چې د افغان د ولس ښېګڼو کې او د وطن خدمت وکړي او د اسلام خدمت وکړي، هغه ته رایه ورکړي. انشاءالله دې سره به یو نوی نظام منځته راځي.
په پکتیا کې مو د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې د انتخاباتي مبارزو او انتخاباتو په ارتباط واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د جرمني دفاع وزیر د مونشن په کلنی امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. په همدې حال کې د افغانستان او بریتانیا مشرانو د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون او نور مسایلو په اړه خبرې وکړې. افغان ولسمشر وایي د تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان یو اساسي شرط عملا د سولې د خبرو پیلول دي. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
د جرمني د دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. د دې تړون په لاسلیک سره به دې ته زمینه برابره سي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم ځینې بهرني سرتیري په افغانستان کې پاتې سي. جرمني هم په افغانستان کې د خپلو ځینو سرتیرو پریښودلو ته تیاری شولې ده. د جرمني د دفاع وزیر اورزلا فون دیر لاین دا خبرې تیر شپه د مونشن امنیتي کانفرنس ته وکړې. دا وی جرمنی تیار ده چې د مخکښ هیواد په توګه د افغانستان په شمال کې خپل پوځي حضور وساتي چې له افغانستان سره د ثبات او امن پر لوري په تک کې مرسته وکړي. جرمنی ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته به هم ادامه ورکوي. په همدې حال کې افغان ولسمشر حمید کرزي او د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون پرون د نور موضوعاتو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه هم ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حمید کرزي وویل افغانانو په تیره مشورتي لوی جرګه کې دغه تړون تایید کړ، او په دې توګه یې له امریکا سره خپل دوستی ثابته کړه. خو ښاغلی کرزي ویلي افغانان په خپل هیواد کې سوله او امن غواړي، ځکه نو د دې تړون د لاسلیک لپاره عملا د سولې د خبرو پیلول د افغانستان یو اساسي شرط دی. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شوراوي په تیرو کلونو کې د سولې او پخلاینې په برخه کې زیات پرمختګونه کړي، خو دغه شورا لا هم نه ده توانېدلې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مستقیما د سولې خبرې وکړي. وسلوالو مخالفانو له افغان دولت سره په مستقیمه توګه د سولې له خبرو انکار کړی دی. ولسمشر کرزي تیرې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې وویل د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. افغان حکومت وایي له امریکا سره امنیتي سند باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. ولسمشر کرزي او د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون په پرونیو خبرو کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د درې اړخیز غونډو د دوام په اړه هم خبرې وکړې.
جرمنی له افغانستان وغوښتل چې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. کابل ورځپاڼو هم د افغانستان او امریکا پر اړیکو نن لیکنې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو نور کوم مطالب راخیستي دي؟ نسیم شفق کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د جمهوري ریاست د راروانو انتخاباتو د انتخاباتي مبارزو پر سرنګوالي لیکلي دي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر سپنتاله قوله لیکلي چې امریکا باید د افغانستان او پاکستان له منځه یو د خپل ستراتیژیک همکار په توګه انتخاب کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې امریکا پوهیږي چې د افغانستان د سولې د خبراتورو پر وړاندې اصلي خنډ څوک دی او باید دا مسأله افغانانو او نړیوالو ته بیان کړي. ویسا په یو بل مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې ولسمشر کرزی د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. په دې اړه لیکنه کې د چک هیګل له قوله ویل شوی چې واشنگټن او متحدان یې له امنیتي او دفاعي سند پرته له 2016 میلادي کال وروسته د خپل ځواکونو په اړه پریکړه نوره نشي ځنډولی. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په اړه له ولسمشر کرزی نه د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل غوښتنه خبره کړي. د هیګل په حواله ویل شوی چې د دې تړون د لاسلیک کولو ځنډول ممکن نه دي، ځکه چې د بودیجې او نورو اړتیاو لپاره د پلانونو وخت له یو بل سره په ټکر کې راځي. سرنوشت په یو بل مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس له قوله ویلي که د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان پر خپلو انتخاباتي کمپاینونو په قانون کې له ټاکلې اندازې ډېرې پیسې ولګوي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې د جمهوري ریاست هر کاندید د 100 میلیونو افغانیو د لګولو حق لري. که چیرې کوم کاندید له دې زیاتې پیسې ولګوي د قانون خلاف کار دی. محور غیر دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما وروستیو سرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما دا روښانه کړه چې هیڅکله نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د سرمقاله لیکوال لیکلي د جمهور رئیس اوباما د سرګندونو وښوده چې امریکا هیڅکله نه غواړي په افغانستان کې خپلو لاسته راوړنو ته ارزښت ورنه کړي. لیکوال لیکلي اوس دواړه لوري افغانستان او امریکا د امنیتي او دفاعي تړون ماهیت درکوي او کچیرې دا سند د شرایطو پر اساس ومنل شي ګټه یې ډیره ده. خو په دې اړه دا هم لیکلي چې که امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کیږي نو د دواړو خواوو په زیان دی. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د افغانستان او امریکا د اړیکو او په دې برخه کې د امنیتي او دفاعي سند موضوع ته ځانګړې کړې. د ورځپاڼې لیکلي څومره چې افغانستان را روانو انتخاباتو او له دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مودې ته نږدې کیږي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون مسأله هم مهمه کیږي. د انیس د سرمقاله لیکوال لیکلي سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان په دننه او بهر پر ولسمشر کرزی فشارونه زیات شوي، خو څومره چې دا سند د هیواد ته ګټه لري نړۍ په تیره امریکا ته هم ډیره ګټه او ارزښت لري. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې جنگ پایته نه دی رسیدلی. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې ولسمشر اوباما په خپل وروستۍ وینا کې ویل چې په افغانستان کې جنگ پایته رسیدلی، خو که چیرې د هیواد ته لازم پام ونه شي نو القاعده او طالبان به د ځینو جاسوسي شبکو په مرسته بیا پیاوړي او نړۍ به یو ځل بیا له ګواښونو سره مخامخ کړي. د ملي ارمان د سرمقاله لیکوال لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به هغه وخت اهمیت ولري چې د دواړو هیوادونو ګټې تضمین او تیرې تیروتنې بیا تکرار نشي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د بلخ په حوزوي روغتون کې د ناروغانو پایوازان د ډاکټرانو لخوا ناروغو کسانو ته په موقع سره د نه رسېدو او په دې روغتون کې د درملو له نشتون څخه شکایت کوي. دوی وایي له دې سره چې د دې روغتون په مرکزي ډیپو کې د میلیونونو افغانیو په ارزښت درمل موجود دي، بیا هم د خپلو ناروغانو له خصوصي درملتون د خپلو ناروغانو لپاره له خصوصي درملتونونو څخه دوا اخلي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ ولایت په حوزوی روختون کې د زیات شمیر ناروغانو د کورنۍ غړي وای د پایوازانو لپاره د مناسب ځای نشټون د شپخانه لوري ناروغانو ته د درمل نه توزی او د دې روختون د مسولینو او ډاکټرانو لخوا ناروغ کسانو ته ناسمه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی په دې روختون کې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دا کسان له دې سره چې وای د دې روختون مسولین او ډاکټران د نړیوالو بنسټونو او مرستو له مختلفو سهولتونو څخه برخمن کسان دي، خو بیا یې هم ناروغانو ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې ډاکټر د مراجینو سره سم چلن نه تر سره کوي. د یو شمیر ناروغو کسانو پایوازانو له ازی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د بلخ ولایت په مرکزی روغتون کې درمل موجود دي، اما له دې امله چې ډاکټران د خصوصي درملتونونو صاحبانو سره اړیکې لري خپلو مراجینو ته سپارښتنه کوي چې درمل له بیرون څخه راونیسي. د همدې ناروغانو یوه پایواز یې په ازادي راډیو ته وویل
داخل د شفاخانه کې بعضې ډاکټر صاحبان دي، بیرون شفاخانو سره شخصي شفاخانو سره روابط لري، مریض ته فرار ورکوي، وایي چې دلته یې تا تدابیر نه کېږي، فلاني کلینک ته لاړ شه، فلاني آدرس ورکوي، کارت ورکوي مریضان.
د بستری ناروغو کسانو ګڼ شمیر پایوازان چې درمل یې په لاس کې او د شفاخانه مرکزی تعمیر د دروازو تر شا ولاړ دي، دوی وایي له دې سره چې درمل مو لا بیرونه رانیولي او مریضان مو دننه په بستر کې پراته دي، خو موږ ته دلته لا ساعتونو انتظار وروسته هم اجازه نه ده راکړل شوې تر څو خپل ناروغ ته درمل تطبیق کړو. د مزار شریف د حوزوی روغتون شمال لور ته د هندي ډاکټرانو کتن ځای دی او دلته د مختلفو برخو ناروغان ماینه کیږي. یول هم د ناروغانو چې وایي د سهار له 15 بجو څخه دلته راغلی او تر دمه چې 8 ساعته پرې تیر شوي خو لا هم نه دی ماینه شوی او لا به هم 2 ساعته په تمه وي چې واري ورسیږي. د وویل
ما به 5 بجو مده
داونه چې سهار 15 بجې راغلی وم، وختمه مې ماینه شم خو نوبت نشته، څو چې واسطه لري هغه بیل پښتني زی زه چې غریب یم او ماشوم مې هم را سره دی، څو ساعته کېږي انتظار ما ما چې غوښتل د بلخ ولایت امیر روغتیا له مشر او د دې روغتون له سرطبیب سره د یادو ناروغانو د ستونزو په اړه مرکه ولرم، د سهار له 9 بجو نه د ماسپښین تر 12 بجو په انتظار وم چې د یادو کسانو د نظر پخستو بریالی شه. خو د امیر روغتیا او د روغتون سرطبیب د سکرتر لخوا د مختلفو دلایلو په وړاندې کولو سره راته وویل شول چې دوی مرکې ته حاضر نه دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
د بلخ له حوزوی روغتون څخه مو د ناروغانو شکایت اوریده. په کابل کې بیا په نشئی موادو یو شمیر رشد کسان د عامه روغتیا په وزارت انتقاد کوي چې د دوی درملنه په سمتوګه نه کوي. دغه معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د درملنې لپاره ځانګړي شوي روغتونونه هم خپل مسؤلیت سم نه ادا کوي. بل خواته د عامه روغتیا وزارت مسؤلان د دې معتادینو تورونه ردوي. دا مسله جمیلی ظریف په یو تفصیلي راپور کې څرګندلې ده.
په مخدره موادو روږدې کې د لغه ناروغي د چې لڅو کلن رئیس په افغانستان کې سلګونه ځوانان لاله رستلي او د تباهي کند ته غرسولې دي. د دې رپورت جوړولو لپاره مې هڅه وکړه په مخدره موادو د روږدو کسانو سرنوشت معلوم کړم چې ژوند لکم زینا کوم ځای ته رسولې او آیا د روږدې کېدو په موده کې د غوې د درملنې لپاره حکومت اقدامات کړي او کنه. قادری اولادغه کسانو څخه دی چې د کابل پنتون د اقتصاد لپنځینې سرنوشت د علي مردان بخصي مته چې اکثره روغتي کسان پکې اوسېږي رسیدلې دی. هغه وایي یو ځلې خپل درملنه کړې خو له روغتو کسانو سره د سينو ډاکټرانو ناسم چلن د دې لامل شوی چې هغه بیرته په مخدره موادو روغتي شي.
شفاخانه کې بستري میکنن
هغه روغتونه چې زما په سیر کسان بستر کوي په هیګي چې موږ د خکېدو لپاره یو مجبوریت لرو نو خ چلن نه را سره کوي. دا چې چلن کوي چې موږ له روغتون نه تېخت تړکوي، هغه بودیجه چې زموږ په نوم اخلي موږ ته نه مصرفوي.
تاسو ته امپلیمنټور اجرا نه مشه.
قادری چې شاو خدری کلمخ کې د اقتصاد لپنځینه فارغ شوی په پښتو، دری او انګلیسي ژبه خبرې کولای شي. یوازې قادری نه دی چې د یو شمیر دولتي روغتونونو د ډاکټرانو د ناسم چلن لامل شکایت کوي، بلکې د لوګر ولایت اوسیدونکو صادق هم ورته شکایت لري. صادق وایي سره لدی چې یو ځل د جنگلک روغتون ته د درملنې لپاره تللی و خو ډاکټرانو له څه مودې درملنې وروسته بیرته شړلی دی.
ډاکټران روی نه کوي سړي سره بخار کې کنځلې کوي او شوینې شي بس لاندې ولي سل پایپ اتیا پایپ هغوی
حواله کو د لغمان د څلور ورځې ډاکټران ته ویل چې ما خوشکه خوشکه د اندغه نه په عذاب وس ډوډۍ کم او دوا یې صحیح نه وه. پنځه منزل بام ته وخوځل، بام نه ځانکته ایله که جای په جای شو غلط مړ شو. مریضانو ورته ول چې ولې دا رقم سوده مریض ولې مړ شو. دروازه یې خلاصه کړه بس څلور اتیا نفر ټول
خو د جنگلک روغتون مسؤول احمد ظاهر سلطانی په دې روغتون د روغتو کسانو انتقاد بې ځایه وباله او ویل چې دوی په سمه او دوامداره توګه د روغتو کسانو درملنه کوي. د یو ان ای ډی سی د رپورټ له مخې چې په 2009 میلادي کال کې خپور کړ په افغانستان کې 1,000,000 روتي کسان موجود دي چې 8,000 ماشومان او 100,000 ښځې دي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین هم وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 104 مرکزونه دي چې 28 په کابل ښار کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران دا تاییدوي چې له ځینو روغتونونو نه روږدي کسان راایستل کېږي. ډاکتر قریشي وایي چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید دولت په نشه یي توکو د روږدو کسانو لپاره روغتونونه ډېر کړي.
مراقبت پکار دے یو ریہیبلیٹیشن سینٹر پکار دے دیدی مریض پر لوڈ زیاد دے زیاد مریضان راضی آتا او گنجائش چی دے آتا دون زیاد گنجائش نشن دا دون اور لوڈ چی سلویخ بسرن پانزوتن و آغا مجبور دے چی لس رضی او سڑے تیری نو دے قانون توازہ کرے دے لس رضی روس آغا سڑے چی لک خشوی آغا کاغی بستر نے خارجی ہے سی مراکز ہوتا جوڑ چی دے آغی سی وارسی ویشی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتا جوڑ چی ہوتا
بلخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو لپاره د تقاضا د کمیدو د څنګه مشر ډاکټر احمد فواد عثماني هم له روغتونونو نه د روغتو کسانو شړل ردوي. هغه وایي په ټولو روغتونونو کې د روغتو کسانو درملنه په سمه توګه کیږي.
د ناروغانو دا شکایت رښتیا نه دی. د یو معتاد د روانشناسۍ یوه مهمه برخه د هغوی لخوا د دروغو ویل دي او دا په کتاب کې لیکلي. هغه کسان چې په نشه یي توکو روږدي وي ډېر دروغ وایي. کله چې روغتون کې بستر کیږي ډاکټران ډېر ښه چلند ورسره کوي او په ډېره مهربانۍ سره یې درملنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د روان لمریز کال په پیل کې د کابل ښار له اکثرو سیمو نه د روږدو کسانو د راټولولو کمپاین پیل کړ چې 300 تنه روږدي کسان یې پکې راټول کړل. خو لا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې د تل په څیر په مخدره موادو روږدي کسان لیدل کېږي. یو شمېر ډاکتران بیا په افغانستان کې د روږدو کسانو د نه راکمېدو دلیل له درملنې وروسته په مخدره موادو بیا روږدي کېدل بولي.
وړاندې په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د کلسترول پر ناروغۍ شغېدلې.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کړې ده.
په فراه کې د یو عرب په مرسته د حرفوي زده کړو یو مرکز پرانستل شو. احمد شاه فطرت له فراه راپور لري.
دغه د حرفوي زده کړو مرکز د قطر هېواد د یو سوداګر لخوا په فراه ولایت کې د څه باندې 3,00,000 امریکایي ډالر په لګښت پرانستل شو. د فراه ولایت والی محمد عمر شیزاد دغه مرکز د پرانستې په غونډه کې وویل چې دا یوه مهمه پروژه ده. د خبره چې ځای دولت لخوا ورته برابر شوی او نور ټول لګښت د قطر هېواد د سوداګر شیخ علي لخوا ورکول کېږي. د والی په خبره دغه مرکز کولای شي چې کابو 800 کسانو ته د فني زده کړو زمینه برابره کړي تر څو په راتلونکي 2 کلونو کې وکولای شي یوې دندې ته مخه کړي.
قطر هېواد یو ملي سوداګر چې شیخ علي نومیږي دلته راغلی و. ما غوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د فراه ولایت خلکو سره کومک وکړي همدرګي وکړي. خوشبختانه دوی زموږ سره وعده وکړله چې موږ دغه دوه کلو دپاره موږ دا تمویلوو چې په دې مرکز کې به څلور ډوله زده کړې کېږي. فلزکاري ده، تخنیک ده، موټر دی، پارک دی او نردوانی ده.
د فراه ولایت چارواکي همداشان وایي چې دغه سوداګر ورسره ژمنه کړې تر څو په دغه ولایت کې نورې پروژې هم پلي کړي. کابو یو میاشت کې دوی ډلې عربان فراه ولایت د مرغان د ښکار لپاره راغلل. خو چارواکي وایي چې دوی دلته رغنیزې پروژې هم پلي کوي.
یو سړی چې له خپلې کښتۍ سره په روانه اونۍ کې د آرام سمندر په یوې لرې پرتې جزیرې کې وموندل شو ادعا کوي چې 14 میاشتې په سمندر کې تیرې کړې دي. د څه خوړل، څه څکل او څه کول د فرانس پریس اژانس په استنادې له رسوان مراد څخه اورو.
که څه هم چې د هغه وضعیت ښه نه دی خو روغتیا حالت یې مخ په ښه کېدو دی. دا خبره د انسان پېژندنې یو ناروېجي زده کوونکي اولا فیلد استاد چې د آرام سمندر په لرې پرتو ټاپوګانو کې څېړنه کړې فرانس پریس اژانس ته وکړه. فیل ستادوی دغه سړی چې جوس ایوان نومیږي او یوازې داخلي جامې پتن وي د 2012 کال په سپتمبر کې له مکسیکو څخه په خپل وړه کښتۍ کې د سلواډور په لور حرکت کړو. فیل ستاد په تلیفون د فرانسې خبري اژانس ته ویل د دې لخوا موندل شوی سړی یوازې په هسپانوي ژبه خبرې کولای شي. که څه هم چې د ایوان د دې ادعا په اړه چې 14 میاشتې په آرام سمندر کې تیر کړي زیات جزئیات نه دي معلوم، خو د هغه د کښتۍ وضعیت ته په پام سره داسې ښکاري چې هغه د زیات وخت لپاره په اوبو کې پاتې شوی دی. ایوان څېړونکي فیل ستاد ته ویلي هغه په دغه موده کې کشپ، مرغۍ او کبان خوړل او کله به چې باران نو د کشپ وینه به څښله. د فرانسې د خبري اژانس پوینا په آرام سمندر کې د زیاتې مودې لپاره د ژوندۍ پاتې کېدو کیسې غیر معمولی نه دي. په 2006 کال کې درې مکسیکویان هغه مهال د نړیوالو خبرونو سره لیکونه وګرځیدل چې په آرام سمندر کې د شارک کبانو په ښکار پسې لوتو وروسته د 9 میاشتو لپاره په اوبو کې ایسار پاتې شوي ول. په 1992 میلادي کال کې دوه کب نیونکي وړاندې تر دې چې د سوماو جزیرې سواحلو ته راوځي د 178 ورځو لپاره په سمندر کې ول. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی 14 میاشتې په آرام سمندر کې د ایسار پاتې شوي جوس ایوان لیدو او د هغه د کیسې نورو جزئیاتو ته سترګې په لاره دي. فرانس پریس اژانس وایي ایوان په کوم ډول خطرناک روغتیایي وضعیت کې نه دی او د بل چا په مرسته ګرځېدلی شي. ناروېجي څېړونکو ویلي دوی ایوان ته زیاتې اوبه ورکوي او هغه د ځواکمنېدو په حال کې دی.
مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو چې امریکا د افغانستان د سړکونو د ترمیم لپاره نورې پیسې نه ورکوي، لنډ خبرونه لرو. صفی الله ستنکزی وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو او نورو مهمو مسایلو پر سر به نن له دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت له رئیس سره خبرې وکړي. د بدخشان په کوفه ولسوالۍ کې په یو برف پوچ کې شپږ کسان مړه شوي چې د یو مړی راایستل شوی او د 2 ولسوالیو لارې هم بندې دي. د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي د روان کال تر پایه به نږدې 15 لکه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي په خلکو وویشي. ایرانی چارواکي تمه لري چې سر له نن څخه د نړیوالې ټولنې د بندیزونو له امله د 2.2 میلیارد ډالرو کنګل شوي پیسو له جملې څخه به په لومړي مرحلې کې 550 میلیونه بیرته راخلاص شي. د سوریې لپاره نړیوال استازی اختر ابراهیمی نن د نړۍ له مشرانو، بهرنیو چارو وزیرانو او د دفاع وزیرانو سره د منشن په امنیتي کانفرنس کې ویني. او تمه ده د یوکراین د اپوزیسیون مشران نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په وینا ویلي افغان چارواکي د سړکونو د ساتنې او څار ظرفیت نه لري او همدې نیمګړتیا ته په پام سره امریکا د افغانستان د سړکونو د ترمیم لپاره نوري پیسې نه ورکوي. خو د افغانستان د فوایدامي وزارت بیا دا ردوي او وایي چې د لویو لارو د خرابوالي او نه ترمیم زیات مسولیت د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې USAID پر غاړه ده. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د فواید می وزیر وایي له افغان حکومت سره نه همغږي او د ظرفیتونو لوړوالي ته د امریکایي مقاماتو نه پاملرنه د سرکونو او لویو لارو د خرابوالي یو اصلي علت ده. نجیب الله او جن له ازادي رادیو سره د سرګندونې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې رپورت په جواب کې وکړي چې په کې ویل شوی د افغانستان د فواید می وزارت د سرکونو د څار او د ترمیمولو لپاره لازم ظرفیت نه لري. واشنگتن پوسټ امریکایي مقامات په حواله ویلي افغان چارواکي حتی د سرکونو د یو عادي درس د بندولو توان نه لري او همدې ته په پام سره د افغانستان د سرکونو د ترمیم لپاره افغان حکومت سره خپل مالی مرسته بنده کړې ده. خود فائدامي وزیر وایي د امریکا نړیوالې پرختی ادارې زیات سرکونه په خپل سر جوړ کړي، بهرنیو شرکتونو سره د دوی له خبرو لپاره قراردادونه کړي او د فائدامي وزارت د پرسونل د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
اینا در بخش ساختمانی افغانستان هیڅ نو ظرفیت سازی کې بتونه
دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د ظرفیت جوړونې لپاره هیڅ دوامدار کار نه دی کړی. دوی په خپل سر او له موږ سره له همشغی پرته عمل کړی دی. د یو شمېر سړکونو چې حال خراب دی او ترمیم شوی نه دی مسؤل هم دوی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د سرکونو د ساتنې او څارنې په برخه کې پر افغان حکومت له انتقادونو سره سره امریکا بیا هم په افغانستان کې د نویو سرکونو پر جوړولو میلیونونه ډالر لګوي. خو امریکایي چارواکي وایي د دوی لپاره دا سخته ده چې د افغان لوري لخوا د څنګه کېدو په صورت کې د سرکونو د ترمیم لپاره خپل مشرانو نور بودیجه ترلاسه کړي. امریکایي مقامات د کابل، کندهار، غزنی، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو د سرکونو او لویو لارو یادونه کړې چې د نه ترمیم له امله په خراب حالت کې دي. خو د فائدامي وزیر ډیپلوم انجینر نجیب الله اوژن وایي USAID چې کله دا سرکونو جوړول له افغان حکومت سره هیڅ معلومات او اسناد نه دي شریک کړي.
د خرابوي ساختمانی از طرف USAID صورت میگرفت دولت اصلا در جریان از اینا بوده، اصلا اینا هیچ نوع اسناد
USAID چې کله د بیا رغونې کارونه کول افغان حکومت ته د هغې په اړه هیڅ خبر نه دی ورکړی. دوی اصلا افغان دولت ته د سړکونو د جوړولو اسناد نه دي ښکاره کړي. د فایدامي وزارت او د یو اس ایډ ترمنځ اوسنی جنجال اصلن له همدغه ځای څخه سرچینه اخلي.
د واشنگتن پوسټ په وینا سرکونه او لوی لارې د افغانستان د مالی سیستم، سوداګرۍ او د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره حیاتي اهمیت لري. ورسپانې په دې برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر او پوځي قومندان کال اکنبری دا خبره نقل کړې چې ویلي چیرته چې سرک پای ته رسیږي له هغه ځایه طالبان پیلېږي. د متحده ایالاتو پوځ او نړیوالې پراختیا ادارې تر دې مهاله په افغانستان کې څه د پاسه $2 میلیارد د سرکونو او لوی لارو پر جوړولو لګولې دي. امریکایي او افغان پوځي مقامات د ساتنې او څار د یو منظم پروګرام د نشتوالي ترڅنګ د سرکونو او لوی لارو د خرابوالي یو بل اصلي سبب د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د سرک د غاړې ماینونه بولي چې په اکثرو چاودنو کې سرکونه کندو کپر او لوی کندې پکې رامنځته کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
له طالبان سره د پاکستان د حکومت د سولې امکان څومره دی؟ د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو د سولې اغیز به پر افغانستان او سیمه څوي؟ په دې موضوع د شنبه په ورځ له 4 تر 5 بجو د افغان او پاکستانی صاحب نظرانو بحث له آزادی او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت واوري.
زیر آسمان کبود
ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې نن د ټلیفون لارې برخه واخلي او خپل نظر هم د دې پروګرام په برخه کې څرګند کړئ. البته د موضوع په اړه او له میلمنو پوښتنې وکړئ. ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې به افغانستان ته د کډوالو د تګ بهیر تر تیرو کلونو ورو وي، ځکه چې ډیری افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه ډاډه نه دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري استازي په دوبۍ کې وویل چې راتلونکي انتخابات او له افغانستانه د ناټو ځواکونو وتلو د افغان کډوالو پر بیرته ستنېدو سیوری غوړولی دی. حسمت سروان راپور لري.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري وایي چې په روان 2014 میلادي کال کې به هم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته تک بهیر ورو وي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان که هغه له هیواد بهر دي یا په خپل هیواد کې سش کال د حالاتو په اړه پریشان دي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري استازي بوشک په دوبۍ کې د افغان کډوالو په اړه په یو غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر خبري سرچینې ایران ته وویل د ستنیدونکو کډوالو شمیر به یقینا ډیر لږ شي، خو د ټولو ترمنځ عمومي تفاهم شته او دا د توقع خلاف نه ده. په دې غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو هم ګډون کړی وو، د کډوالو د لوی کمشنري استازي د ستنیدونکو کډوالو د شمیر کمیدو ته په اشاره وویل دا د هغې بې یقیني ښکارندوی کوي چې موږ ورسره مخامخ یو او پر دې اساس خلک انتظار باسي او یا حتی بیر لري چې څه به پېښ شي. په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د کال تر پایه د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، چې د ډیرو په باور له دې سره به د افغانستان حکومت کمزوری شي او وسلوال طالبان به بریدونه زیات کړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي نیل ورایچ وویل حاضر ده په خپل خوښه د ستنیدونکو شمیر د پاکستان د حکومت لپاره د اندېښنې وړ دی. تیر کال له پاکستانه د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري په مرسته څه باندې 1.5 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول، حال دا چې په 2012 میلادي کال له پاکستانه 6.8 زره کډوال افغانستان ته بیرته تللي ول. له 2012 او 2014 پرته د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته هر کال 4 لکه افغانان خپل هیواد ته بیرته ګرځېدلي دي. له ایران په 2014 کې 8 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام احمد زبیر ژمن وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروگرام پیل شو. زه احمد زبیر ژمن د دې پروگرام کوربه يم. زموږ سره د کابل په سټوډیو کې ډاکټر غلام سرور عباسی ملمد دی، د کابل په ابن سینا روغتون کې د عمومي داخلي د ناروغیو ترینر متخصص دی. زموږ د بحث موضوع ده چې د انسان په بدن کې کلسترول ولې زیاتېږي. اوس د خلکو په افغانستان کې هم شکایتونه زیات شوي دي چې چاغښت زیات شوی ده، خلک زر چاغیږي او په وینه کې کلسترول یا د وینې غوړ چې په عامو استعدا ورته وایي ده هم دا ستونزه او دا زیاته شوې ده په خلکو کې. ډاکټر صاحب ستړی مشه زموږ سټوډیو ته، که په عمومي صورت دغه ستونزه تاسو له خپل نظره موږ ته تشریح کړئ چې ولې د کلسترول د وینې په افغانستان کې هم اوس د اکثره خلکو زیاتیږي او خپله د کلسترول څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از سوال شما. نظر به ملاحظات و مشاهداتی که ما در شفاخانه داریم، اکثرا یک تعداد از هموطنان ما اعراض و علائمی که ناشی از بلندی کلسترول در وجودشان است به شفاخانه مراجعه میکنم. گپ عمده و اساسی هی است که غذا نظر به تقسیمات و نظر به ضروریتی که انسان به او داره به سه کاتگوری تقسیم میشه که شامل پروتئین است، شحم است، کاربوهیدرات و همچنان یک سلسله مواد دیگه هم که در تقسیمات میکرو نیترونت ها هستک که شامل ویتامین ها و منرال ها می باشه، از جمله ضروریات حیاتی بوده و برای صحت کامل، برای سیستم اعمار بدن و محافظت بدن گپ عمده و اساسی هستک. در قسمت شحمیات یا بلندی کلسترول باید بگویم که یک تعداد فاکتورهای عمده و اساسی نقش عمده داره که این بلندی کلسترول، تریگلیسیرید که انواع و اقسام مختلف داره، زمینه یا فاکتور ریسک است برای یک سلسله امراضی که نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهان پروبلم های صحی را تشکیل میده. مثلا اگر ما بگویم امراض قلبی یکی از امراض کشنده و کشنده هست که سبب مصابیت ها و وفیات میشه، خصوصا مثلا امراض قلبی که از اونا میگیریم، مثلا ایسکیمی قلبی، آریتمیای قلبی، دیگه آنجین یا دردهای قلبی، سکته های قلبی و سکته های مغزی و همچنان امراض دیگه سیستمیکی که هست، مثلا مرض شکر، امراض دیگه هست مثلا میتابولیک سندروم و سایر امراض هورمونی یک اندیکاتور و راهنمای خوب برای تشخیص، تداوی و وقایه از این امراض تعیین چربی یا کلسترول خون است.
یعنی دکتر صاحب د وین وړ چې زیاتیږي د تا چې کوم ناروغي نمونه واخستل د ټولو علت هم کېدای شي که چیرې وین وړ زیات شي؟
در قسمت این سوالتان باید درس بکنم که نقش عمده و اساسی در قسمت بلندی چربی خون یک سلسله فاکتورهای محیطی و فاکتورهای شخصی داره. مثلا گرفتن شحمیات، خصوصا شحمیات حیوانی بیش از حد، دیگر گرفتن مواد قندی بیش از حد در صورتی که بالانس بر هم بخوره، در ارتباط نقش عمده و اساسی گرفتن غذاهای چرب به خصوص چربی حیوانی نقش عمده و اساسی داره. دیگه عادات خراب فردی، مثلا عدم فعالیت های فیزیکی نقش عمده و اساسی داره. دیگه گرفتن مواد کربوهیدرات، مواد قندی که بیش از حد باشه، در صورتی که به این معنی بیش از حد باشه زمانی که انتک یا گرفتن و اوتپوت با موازنه نباشه، در صورتی که ما زیاد بگیریم موادش قندی و کربوهیدرات، در صورتی که مصرف زیاد نباشه، این در وجود به شکل شحم ذخیره میشه که سبب چاقی، بلندی چربی خون و بس تغییرات دیگه میشه.
مننه دکتر صاحب. یا اوریدون که پا لاین کلرو، بله مهربانی که جان معرفی کی؟
بله سلام علیکم، زه محمد ولی احمدی له میدان وردګ څخه تماس نیولم. زه محترم دکتر صاحب تخبر سلامونه وړاندې کوم. زه تقریبا دا وکاله کیږي چې زه البته رینل فیلر دی ګودی لرم او دې سره د مو کلسترول هم ډیر لوړیږي. فقط دې برا کې ډاکټر نه سوال کوي، آیا د کلسترول چې د دم د ګردې مربوط دي او په یورین کې نه البومین هم مثبت دی؟ دا پوښتنه ډاکټر څخه کوله.
مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب دا وای چې تاسو پښتنه واوردل چې ګوردو تکلیف لري او سره کلسترول هم جګیږي.
bale bale
ډاکټر صاحب تاسو نظر واورید تاسو پښتنه اوس به خپل جواب درته وای. مننه ډیره مننه.
bale احمدی صاحب برادر مو کې سوال کردن یک سوال فوق العاده تخصصي کردن در قسمت سوالشان باید بگویم که بلندی کلسترول عوامل مختلفی داره یا تکلیف گرده. مثلا در اینا برادر ما گفتن که گرده ما مشکل داره و در ادرار ما پروتین است. این مسائل است که ضرورت به معاینات لابراتوری از نقطه نظر اندوکرینولوژی میکنن که تمام سیستم هورمونی شما دیده شوه. مثلا گپ عمده و اساسی است، مثلا شکر در نزد شما دیده شوه، مسئله فعالیت غدوات درقیه دیده شوه که غده درقیه فعالیت داره نداره. بنابراین مسئله است که یک سلسله معاینات پیشرفته را میکنه و ضرورت به معاینات پیشرفته است که باید شما در سنتر تشخیصی و تخصصی مراجعه کنین تا علت بلندی کلسترول شما معلوم شوه و هم کلسترول تان تداوی شوه، هم مشکل گرده تان شناسایی شوه و در قسمت تداویش اقدام صورت بگیره.
مننه بل اوریدون که املرو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ده د ازادی رو څخه اوري. بله مهرباني وکړئ چې کوم ځای نه خبرې کوئ. وعلیکم السلام.
وروره ده کندار اوسه خبرې کوم د ازادی ډاکټر صاحب سره د اسوال دي. د ماښې ډیر ګرمې دي او وځي مرغړین دي خام کوي. څه مې ګرمې دي چې اوس مرغړین هم بل افسو کوي دي خام کوي. وزن من زیاده یو سل شل کلونه وزن دی.
انو کلسترول دی ماینه کری دیو کنه؟
وغنو ماینه کری دی اکثر آغا زیاده دوای را کری دی همی ندور کرکه.
در قسمت سوالی برادر باید درس کنم که برادر ما قبلا هم گفتن که ما وزن ما زیاد است. اینا برادر ما تمام مشکلاتشان ناشی از بلندی وزنشان است. اینا گفتن در حدود 130 کیلو
120 گفتن
120 کیلوگرم گفتن. اینا عراض و علایم بلندی چربی خون دارن، مثلا گرم آمدن و سوزنک زدن و بعضی مشکلات دیگر و همچنان درد پا از درد پا شاکیستن که خود چاقی باعث درد پا و بلندی چربی خون میشه. اما نقطه اساسی که برای برادر باید عرض کنم که ایست که باید اینا رژیم غذایی خود کنترل کنن، استفاده از ترکاری میوه زیاد بسازن، گرفتن چربی ها را محدود بسازن و همچنان فعالیت فیزیکی کنن، روزانه نیم ساعت و در هوای آزاد پیاده گردی کنن و به سپورت ها رو بیارن که تا وزنشان کاهسته شوه که خود به خود باعث خود سپورت باعث کاهش وزن میشه. در صورتی که وزن کم شوه فشار خون کنترل میشه و فشار خون کنترل شد چربی خون خود به خود پهن می.
دکتر صاحب کپدی وږي چې د خپل د وین غوړ چورتوي کنه چې د وین غوړ په زیات شوی نو دا په وین کې څه ډول ماده زیاتیږي چې ورسره د دغه یو تکلیف را منځته کی کده سل.
در قسمت سوال شما باید درس کنم که کلسترول که به اصطلاح از حد نرمال بلند میشه یک سلسله فاکتورهای هستند. اگر بهتر است که راجع به خود کلسترول و پیدا شدنش در وجود صحبت کنیم. این کلسترول یک قسمتش توسط مواد غذایی گرفته میشه، یک قسمتش توسط خود بدن ساخته میشه، یک قسمت دیگهش از طریق سیستم صفراوی زمانی که افراز شد دوباره توسط سیستم هاضمه جذب میشه. این نظر به مکانیکات های اتوماتیکی که هست که در بدن ما موجود است. بنان زمانی که زیاد میشه کلسترول، عوامل و فاکتورهای مختلف زی دخل است. خود بلندی کلسترول و تریگلیسیرید یک نماینگر خوب برای امراضی که خطرناک است.
مننه دکتر صاحب. کومبل اوریدونکو حمله رو د ازادي رادیو د ځان معرفي کوي. لکم ځای نه خبرې کوي؟
عبدل خبرې کوم د خیرو.
عبدل د خیبه لولسوالی څخه خپل ستونزې له دکتر صاحب سره شریک کړي، مهرباني وکړي.
زده دکتر صاحب او تاسو درنو همکاران دو سلامونه کوم. بالا سلام
علیکم. مې ډېر
تکلیف لرم لا ډېر وخت شو ډاکټران تم لاړه مدوي نه ډېر وکړ خو نتیجه را تلا نکلا کنه دیر ډاکټران لکه تلویزیونی ماینه داسي مې کړم سره درس کی او میدان نشي کیږي.
بله، د خو د موږ د موضوع نه وتلې یو مسله ده، خو بیا هم ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل که کومه پوښتنه ډاکټر صاحب لیدنه لري وایي معده مې روغ درد کوي او داسې معاینات هم کړي دي، یا ډاکټر صاحب د سره مطرح کړي، مهرباني وکړي ډاکټر صاحب. صحیح ده، ولې نه
زه ورجانه تا سره پښتو غږېږم. ښه، د تاسو مشکل یو سردردي ده که نه؟ یو د معدې درد ده او د سردردي مشکل ده، نه؟ اوري
قطع شو تم تلیفونی تماس قطع شو. ډاکټر صاحب نو د خو داسې یوه پوښتنه مطرح کړله، نو د دې به ډېر عوامل کېدای شي، دی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، خو بیا هم که څه توصیه ورته لري خو مهرباني وکړي.
در قسمت این برادر سوال کردن، یکی از سردردی شاکی بودن، یکی از دردهای معده‌ای شاکی بودن. ما در قسمت هر مرضی که هست باید یک ما تاریخچه گرفته شد و که علت سردردی از این چیز یا علت میده دردی از این چیز در پالوی از این معاینات شوند، یک سلسله معاینات لابراتوری ضرورت دارند. مثلا در قسمت سردردی ها یک تاریخچه گرفته شد و که منشی سردردیشان منشی روحی حسبی است یا کدام منشی خود عظمی است یا سینوزیت است یا مشکل گوش است یا مشکل چشم است، تا علت مرض شناسایی شد و به وقت و زمان تداوی شوند. در قسمت مشکل میدهشان حتما میدهشان مصابه ای برادر ما مصابه کنم التهاب است که یا اسید میدهشان کم است یا مصابه یک انفکشن یا میکروب است که به نام اچ پایلوری است که اکثر مریضایی که مصابه تکلیف میده می باشه از این تست میکروبی در نزدشان مثبت است و همچنان یک سلسله معاینات دقیق هم میکنن در صورتی که ضرورت به اندوسکوپی از دیده شوه که میدهشان چی است، مشکل در خود میده است یا مشکل است که بیرون از میده مثلا در سیستم عصبیشان است یا که باعث مشکلات میده شده. بله،
نو بل اوریدون که هم په تلفون کې لرو، مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بختیار علی نارین د لغمان څخه. ډاکټر صاحب، څنګه زما دا پوښتنه زما دا ګردو کې چېږي پیدا کېږي بیا اولیږي بیرته، دې لپاره څه تدابیر ما له سړی وکړي؟ دواګانې مې ډېرې خوړلي دي، خو چې کوم ځای کې مالې بته معلوم وي سړی دا چېرته ده.
بله، در قسمت مشکلی برادر خود عرض کنم که سنگ هم تشکل سنگ در سیستم گردوی یکی از مشکلات ها هست که اکثرا هموطنان ما شاکی هست. در قدم اول باید اینا با یک سلسله معاینات شوند، خصوصا سنگشان تجزیه شود، دیده شود که در سنگشان چه نوع مواد است، یا کلسیم است یا اکسالات است، علت سنگ فهمیده شود. طوری که ما میبینیم نظر به مشاهدات و ملاحظات، اکثرا سنگ هایی که در سیستم گردوی تشکل میکنه منشی غذایی داره، مثلا گرفتن نمک و گرفتن بیش از حد مواد پروتئینی، مواد لبنیات، در صورتی که سنگشان کلسیم داشته باشه در این قسمت نقش عمده و اساسی رو داره. منتها برای برادر ما توصیه میکنیم که باید اینا از سنگ شاکیستن، همیشه از درد شاکی هستن، اینا باید از مواد نمکی و مواد پروتئینی تا حد اجتناب کنن و مایعات زیاد بخورن، چای یا آب پاک زیاد بخورن تا از تشکل سنگ در گردایشان جلوگیری شد.
مننه دکتر صاحب. کومبل اوریدون که هم په لاین باندې لرو، البته زه یو غختل لرم اوریدون کو چې مسله د وینې د غوړ زیاتوالی یا کلسترول چې زیاتیږي، دغه مشکل د مونږ په دې بس کې په دې باندې دکتر صاحب یی پاندې باندې که پښتنو کې ډیر بخی مهرباني وکي.
اورور دغه مشکل خدای شه کنه چې ګردو تکلیف لرم دې مې خوږیږي.
خزان خو معرفی که اول لکم زین غگیگی
مینه گل خبری کم از لغمان ای گردو تکلیب تا دکتر سرش کده بخته نرم سینا دا گردو هم خوگیگی او دا میزی تکلیب علایده دا میده مستر خوگیگی.
خواه هم دا گردو تکلیب لری ور سره دا میده مستر خوگیگی، نو تو وای شایه دا تکلیفونه دا او کنه یا بل سر ارتباط لری؟
در قسمت سوال برادر ما مینه گل باید عرض کنیم که سنگای گرده دردای وصفی داره، دردای فوق‌العاده شدید داره و دردای معده هم درد بسیار شدید است که باعث ناراحتی مریض میشه. اما به خاطر از اینکه تشخیص تفریقی شوه که مشکل در معده است و مشکل در گرده است، یک سلسله معاینات ضرورت است برای برادر ما تا بتانه مرض تشخیص و شناسایی شوه. در صورتی که مشکل در معده شان باشه، معاینات خون ضرورت است، معاینات فیزیکی و معاینات لابراتواری و معاینات انسترومنتال تا یا اندوسکوپی. و در صورتی که مشکل در گرده شان باشه هم یک سلسله معاینات است، وظایف گرده باید در پیش اینا دیده شوه، معاینات عادی شوه که مصاب یک سنگ است یا مصاب التهاب است، مصاب هایدرونفروز است، تا عامل مرض شناسایی شود و به شکل درستش تداوی شود.
مننه دکتر صاحب. بل اوریدون کوم لرو زبیام تاکید کوم چې دغه د مسلې په اړه که پښتنه وشي د بډیر خی چې د وینې غوړ والی زیاتیږي، مهرباني وکړئ لکوم ځای خبرې کوي. څوک لکوم ځای نه خبر؟
د پکتیا ولایت نه ملاخیل په نوم سره دا د کسرولو په حق لبانې کوي. ډاکټر صاحب تفصیل دوام هم کړی ده.
نو کلسترول دی لوړ دی، دوا دیم کړی ده، بیا هم نو اضافه چې توصیه درته وکیه
چې کړی ده د وګو مانځ ډېر خوږېده.
د راډیو هم ټیټه کوي چې مونږ غږ بېرته تکرارېږي.
دا کلسترول دوا ته ادامه ورکړو او
خبر تاسو رادیو هم نیولې ده، مونږ غږ بهتره تکراریږي. خو پښتنه مو اخسره ډاکټر صاحب دی وایي چې کلسترول می لوړ دی او دوا خورمه، لدی سره اضافه څه وکم چې دا ته کنټرول شي او اندسي د مور کې د دوا ته او څنګه؟
بله، در قسمت جواب ای برادر ما ملاخیل از پکتیکا باید عرض کنم که کلسترول یا تریگلیسیریدی که در وجود است از خود معیارات نرمال یا استاندارد داره. ولی گپ عمده و اساسی است باید به تمام هموطنان خود بگویم که این سیستم یا سیستم چربی خون در وجود کس از خود حد نرمال داره که وجود میتونه که به اساس میکانیزم هایی که اسیر به حد نرمال خود نگاه کنه و در ضمن از این یک عناصر حیاتی هست خود کلسترول و تریگلیسیرید، منبع سرشار انرژی هستن و همچنان در قسمت ساخت و ساز بعض هورمون ها یا موادی که برای زندگی ضرورت است یا نقش عمده و اساسی رو دارن. در صورتی که مقدار از زیاد میشه باید ما به شکل با استراتژی های مختلف باید عمل کنیم تا سطح کلسترول پایین بیاید. در قدم اول کاهش وزن نقش عمده و اساسی رو داره که باید این برادر ما وزن خود کاهش کنه، چیزیست که مربوط به خودش میشه، خصوصا روزانه نیم ساعت سپورت کند. دیگه مواد غذایی که باعث بلندی چربی خون و کلسترول میشه اینا را کم استفاده کنند. مثلا شحم حیوانی نقش عمده و اساسی رو داره. دیگه مثلا عدم فعالیت فیزیکی باعث بلند بردن اینمی تریگلیسیرید و کلسترول میشه و در ضمنش در صورتی که با این سیستم تداوی نشد دکتر یا طبیب مجبور است که دواهای را یا مواد کیمیایی را استفاده کنه. خود دوا مواد کیمیایی است تا سطح کلسترول و تریگلیسیرید پایین به میتونه در صورتی که رنج یا اندازه کلسترول و تریگلیسیرید به سرحد تداوی باشه دکتر برای یک ماه یا دو ماه دوای ضد کلسترول برای مریض توصیه میکنه تا سطح کلسترول پایین بیاد که بعد از یک تست لابراتوری و معاینات دوباره هدایت دکتر لازمی است که دوباره ادامه بده یا نه.
محمد خبری روزن ورایت خاص روزن مسئولی سه تست اساس هم کاران تا مزل مدخت سلامونه و علیکم.
و علیکم سلام.
مستر ملمت سلام خوشتر مده چی کل کمال خبران هایچ بسر میدنس شیر بندت فرمچ او بل می هند وزارت خاطر همی صدا خواهیش که چی در پردری هم بیخید بخیلی از مفورتوالی که اخواست کل با تحریدی مدیود مرتضا پخشی و تلیدی که مرتضا سوری او دید راوی خواهیش در هم مخیبوی روزی که چی پدر از مصر کمک
تاسو دا غاکس هم مگو نو رو دا اولم پخترم چه دا سرخوگی بباره که واسی سر درد که چه کل خفاسی هم دا شده که سنگه فکر کوم تلیفون قطع کړی دا نو بده خو اخر پختنم سم وانه وردل اول د څه لکه ما خدا سي درک کړ چې وایي خفاسم سر می خوږي چې علت صدا گرشه ده هم د موضوع پورې اړوند مسله نه ده.
در قسمت سردردی اسباب مختلف داره، مثلا مشکل خود حالات روحی و روانی باعث سردردی ها میشه، خصوصا سردردی هایی که از طرف دیگر ظاهر میشه. این اکثرا منشی روحی عصبی داره. این برادر ما ولی محمد نظر رداد در قسمت پودری راستی ساعت یک حالت بیبودی کامل روحی و جسمی است. یه هم وطن ما می مواد پر
مواد
نشه و پودری ها را که میبینن نظر به احساسی که داره روح روانش زیر تاثیر می یک سردردی برش پیدا میشه. منشه احتمالا منشه روحی و عصبی داره. دیگه اسباب سردردی میتونه که مشکل در سیستم گوش و گلو داشته باشن، خصوصا مثلا میتونه یک سینوزیت باعث سردردی شود. دیگه در صورتی که مشکل در گوش باشه یا میتونه باعث سردردی شود. دیگه مشکل در بینی باشه اینا هم میتونه مشکل سردردی رو بار بیاره. و همچنان در صورتی که مشکل در چشم باشه یا میتونه مشکل سردردی رو پیدا کنه. و همچنان یک سر امراض دیگه هم باعث سردردی میشه، مثلا بلندی فشار خون، یه خودش هم میتونه یک سردردی رو بار بیاره در صورتی که یا بلند باشه یا پایان. بنابراین برادر ما باید یک پیش یک دکتر سر مراجعه کنه تا علت سردردی ها شناسایی تداوی شود.